درمون آوریدون کوترار سلمری زما و زما دام کاران و سلامونا او نیکی خیلی و منی نون دا چار شنبه ماش هم دا دوازر اول سمیل دی کال دا گست میاشتی شپال سمه چه دا دیر لسو شپوش نیوه می دیرشم سی کال دا سب دا میاشتی پنزویشتیم نیتی سر برابر دا در اخپل نشبیخ پروانستا سود خوشی او روخ تیا پهیل شرکم په دا خبرونه کې د مهمو پیښو په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپو په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د رئیس ښاغلي شاه محمود میاخیل مرکه دا چې راتلونکي شنبه برابر ده د اتویشتم اسد د افغانستان د خپلواکۍ دورې سره په دې اړه مو د افغانستان لیکوال شاعر سیاسي او تاریخي څېړونکي او د افغانستان او استرالیا د مرکزی سه پخوانی لوړپوړي چارواکي د ښاغلي ډاکټر نورامت خالدي خبرې به د استقلال د ورځې د اهمیت همدارنګه د امیر امان الله خان د سترو کارونو په اړه او د پروګرام په لړ کښې به د احمد ولي په آواز کښې ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپار او د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. واشنگتن ایکس ماینر خپرونې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ څرګندون ته پام اړولی دی. د خپرونې په لیکنه کې دفاع وزیر جیمیټس د دوشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې له خصوصي امنیتي قراردادیانو د کار اخیستو په ګډون پر ټولو انتخابونو غور کوي. هغه ویلي چې د ده په باور په دې اړه پریکړه د ډېره زیاته نږدې ده. د خپرونې په وینا دا په داسې حال کې ده چې د څو میاشتو راهیسې په دې اړه سلا مشورې شوي او مختلف وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې شوي دي. یو له وړاندیزونو افغانستان ته د 3000 نه تر 4000 پورې د نورو امریکایي سرتیرو استول دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وړاندې کړي دي. خو د راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ چې دغه 14 کلنې جګړې ډېر ناهیلې کړې دي په دې اړه غور کوي چې هغه له دندې لرې کړي. دغې ورځپاڼې دفاع د وزیر د څرګندونو په اوله وړاندې لیکي چې ولې دي موږ هر یو انتخاب دقیق څېړو او هر یو مثبت او منفي اړخ لري. نور وړاندیزونه نشته چې وړاندې شي او اوس باید پریکړه وشي. ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژي سره په دې وروستیو کې په واشنگتن کې دا مسله هم ډېره توده شوې ده چې که د افغانستان د جګړې چارې خصوصي امنیتي قراردادیانو ته وسپارل شي. خپرونې په دې اړه د جیمس میت څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې مسلې په تایید یې ویلي دي چې ولسمشر په دې هم غور کوي چې که د دغې جګړې یوه برخه د امریکایي بلاک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ موسیس ویلي چې که د دغې جګړې چارې وسپارل شي افغانستان ته به 5500 خصوصي امنیتي قراردادیان او د خصوصي هوایي ځواک نوې الوتکې هم واستوي. د دفاع وزیر ویلي دا یو انتخاب دی چې غور پر کیږي او ولسمشر په دې اړه غواړي چې د بهرنۍ چارو د وزیر زما او د سی ای ای د مشر سلام مشورې واوري. طالبانو چې د افغانستان په روانې جګړه کې د امریکا یو مهم مخالف لوری دی د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې هغه ته په استول یو سرخلاص لیکي غوښتنه کړې چې خپل ځواکونه دې له افغانستان وباسي. په خبر کاره چې رسمي تاستول شوې طالبانو ویلي چې ډونالډ ټرمپ پخپله ده منلې ده چې د مخکنیو ولسمشرانو تېروتنې کړې او هغه ته پکار ده چې پوځیانو ته د جګړې د چارې د سپارلو او دې هېواد ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو وتل اعلان کړي. همدارنګه د افغانستان ورځپاڼو هم په دې اړه خپرونې کړي دي. سرخط ورسپاری پر مطلب که ده ولسمشر غنی او ده پاکستان ده بهمی چار وزارت ده مرستیالی ترمنز کتنی تیشاره کرده او ده ولی چه ولسمشر غنی لاغیلی تهمینی غشتن کرده چه ده پاکستان نوی رهبری سر ده افغانستان ده منتی وزارت پاره جدی اندیشنی شرکی کرد او رسپارالی که چه ولسمشر غنی هم دار از غشتن وکل چه پاکستان باید لندن ده خوکلی پر اساس د ترهګرو د ځپلو لپاره اساسي اقدامات وکړي او له خپلې خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو مخه ونیسي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشر غني او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د کتنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی او پکې د ولسمشر غني له قوله کښلی چې هیڅکله باید د ترهګرو ترمنځ د ښو او بدو توپیر ونشي، ځکه چې تروریزم دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ دی. مسیر ورسپاری دا افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استاج د وروستۍ څرګندونو په اړه یو مطلب کې د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ها خبر راخیستې ده چې د افغانستان په اړه د کابل په څرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. ورسپاری وړاندې لیکي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د امنیتي او ستراتیژیک تړون له مخې حضور لري او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې دا هیواد د افغانستان مهم متحد دی. ورځپاڼه د ښاغلي آزاد له قوله هم دا شان لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره مهم دی. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي آزاد تمه ښودلې ده چې روسیې چارواکي به په راتلونکي کې له دغه ډول څرګندونو ځان وساتي. دنیا ورځپاڼه د جوزجان د ولایتي شورا د وکیل هلمس صدف کریمی له قوله لیکلی دی چې داعش ډلې له میرزا اولنګ د درې 15 نجونې او تازه واده شوې میرمنې له ځانونو سره قزل غوش ولسوالۍ ته وړي دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې هم په دې مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي چې داعش ډلې د جنسي استفادې لپاره له 4 نجونو او تازه واده شوو میرمنو د میرزا اولنګ له روسستایي سیمې جوزجان ته انتقال کړي دي. ورځپاڼې د ولایتي شورا د غړي حلمي صدف له قوله لیکي چې عرب ازبکستانی قرغزانی او چیچانی وسلوالو دغه نجونې د قزل غوش ولسوالۍ ته له ځانه سره راوستې دي. ورځپاڼې د رزاب ولسوالۍ باز محمد داور له قوله لیکي چې د دې نجونو په منځ کې یو شمېر د ننګهار او غور ولایتونو څخه هم راوستل شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د وروستیو اختلافونو او د بلخ د والي د عطا محمد نور د نوي ګواښونو همدارنګه د فساد پر اړه د افغانستان د نوي کړنلاري او مبارزې او نور سوالونو مو په کابل کښې په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اورېدونکو، په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د رئیس کارپو او سیاسي څېړونکي ښاغلی شاه محمود میاخیل همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتمه. جناب میاخیل صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنئ.
ډېره مننه.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب میاخیل صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژي کار کوي، یو خصوصي شرکت کارګردانو د استولو وړاندیز کړی دی چې د هرې کتې سره به یو کنډک وي په افغانستان کې. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر هم نن اعلان وکړي چې د سربازانو پر خارجولو یا ایستلو او همدارنګه د کارګردانو پر پلان باندې غور کوي. ستاسو نظر دغو وړاندیزونو او د کارګردانو استول د افغانستان دپاره به څه ډول تمام سي؟
مخالف دی او همدارنګه په داخل د افغانستان کې هم عند افغانستان خلق او عند افغانستان حکومت شاید موافق دي. ځکه چې هدف دلته دا نه دی چې جنګ اضافه شي، سمه اضافه کېږي چې نتیجه نه ورکوي، دغه افغانانو ته ګټه نه ده. اما د امریکا حکومتونه، پوځي حکومتونه د افغانستان د ملي امنیتي شورا، د پولیسو سره، سره نور هم چې د کوم سره دا مهم دی او د دې ځواب د افغانستان د سمت سره او د افغانستان د ولایت سره احمد شي دا ستراتیژي یو برخه د ستراتیژي د اړتیا چې څنګه کولای شي چې دا وسته نه وي او سره چې هغه تاسو ته د افغانستان او فقط ستوري چې او هغه د هغې چې کوم توازن ځان شې نه راځي دا په کومه د ستراتیژي نه راځي دومره چې هغه څنګه په خاطر خو د پاکستان چې د کالیفورنیا او پاریس کې یو نور د مستریم نه حمایت د پاکستان باندې چې هغه د نړۍ څخه د نړۍ څخه کومه او مهمه ده چې تاسو په دې کې د کومې خبرې څخه چې څه کول باندې دا فشار راځي تاسو هم یو لږه د پاکستان په اړه خبرې وکړئ دا هم څه دي چې مسؤل دی او دا هیڅ شي طریقه په څلور مهمه د استراتیژي او د تحلیل یو ځماره مستقبل د تطور مثال روس و امریکا شاید چه دنیا پا نورو دهیم که رقابت دلاری موسم که زود من فعالیت رو چی یا چی سره یا ایران هم برای نور ممکن سره اما دو تا رقابت در افغانستان که بعد امریکا پا گتم که در افغانان پا گتم نده او حتی در منطقهی دواردونو یا روس و چین ایران و پاکستان حتی دیر پرا هم پا گتم آنده نزد تا باید دیو در حکم که دوام وقت که جنگ ایتان و نگیزیه جلوز در خط استراتیجی که مهمه در طول و نگسه که کم از داره چه در پاکستان خودتوش که کنه یه بلادی تغییر مستق تغییر امان کشی و مداری خیشی او بلاخره این مخاطر در حول ایت در پاکستان تو مداری خنه در خلق شما تفتاد مانه نی و تختلا افغانان خطل مسئولیت شما تگیری نو زه فکر کوم چې د خواو ریال کمواله ودارنګ چې موږ دا ټول خپل ځای دی دا هغه څه دی چې موږ د خپل ځای په اړه فکر کوو او څنګه دې چې کوم څه کوو او څنګه دې چې نو کډل شي هدف شي زه که چېرې موږ څنګه ته موږ د څه 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 چې څنګه دا وایو البته کمپانی یعنی خود امریکا هست که خود روی کسی میشیدی وزایی کمپانی خود آقا من اصول را شده هم کنید هم از این فکر میکنید که در دور بلیشی میشی یا فایده باشید
من نه هم داره کم در امریکا ولسمشر پا خپل ورستی بیان که ولی چی داره ټول ګډوډي ماته د پخوان را پات دي د وزیر دفاع یو خبره کړې ده چې موږ پر د ټولو سربازانو پر ایستلو باندې مغاور کوو تاسو ته نظر دا آینده امکان ست چې ټول سربازان دی وباسي د افغانستان یا
ما هم که تاسو ارزو که چې دغه ستراتیژي په دې شکل باندې چې یاره موږ په پاکستان باندې فشار نه شو راوړل د افغانستان په مثمن دا چې مثبت کمی کوي د کمی منطقهی اجماع میشه گوله بیا ببیو در کم نظامی کومل چیده یا نوی کمکنه چیده نگدی درگت چی شده مانا داره چی سلط جنگ دوام بی او کنه سره یا هدف ترسیدی ایا دلتا سوله رکلی شی کنی شی راقه ایا دا بده امریکا تا بغل حالبان سرچیجی بی حالبان سگه تا بله کی البته که بعضی کسان خلیف نگه بگریادم نگه چه نه امریکا نگه شلافان سان دلته منطقه یا د نړیوالي کچې په دغه معنې ګټې لري افغانستان مرکز د ثقل د دنیا ده د دې نه به ټوله دنیا کنټرول یعنې داسې مسایل هم شته ده په دې دغه کې یا دغه نورې څه دي لکه داعش یعنې ډلې چې کوم شي وي د افریقانو نوې کړي دي چې روسیې دپاره ایران دپاره نورې کاره خطر وي نو دا رقم کنسپیراسي چې یګانې دلته موجود دي خو زموږ زما په خپل فکر باندې دا چې دا کنفیگوریشن چې دا فکر نه کوم چې ډېر موثق وي او په ځای وي اوس امریکا دغه سوال د خپل ځان سره کوي چې موږ فکر وکړو په افغانستان کښې ګټې چې دي هوا ده موږ هر دغه ګټه لري که نه لري ګټه نه لري نو د ضرورت سره نو دا یعنې عام یو استعمال دی ما تر اوسه پورې ښه استعمال راته ښکاري چې ټولې خواوې په یو دم د افغانستان کښې
همدارنګه طالبان نن کاولس مشر ته یو لیک استولې دی او دا غنی غوښتنه کړې ده چې نور سربازان افغانستان ته ونستي او همدارنګه ویل دي چې باید دا سلاره جوړ شي چې د سولې لارې وي. تاسو د دې دغه وړاندیز څنګه؟
نو تاسو دا وړاندیز کوئ چې امریکا د افغانستان د حکومت سره حکومت کوي چې او طالبان په قوي موقف کې وي چې او له معنا دا ده چې موږ په اصلاح هر څه پرېږدي. نو دا هم یعنې نتیجه نه ورکوي. که صرف فرض یعنې دوه مسلې دي، که چېرې طالبان په زور ونیسي نو مسله خو بیا نه حل کېږي، ځکه چې جنګ دوام لري د طالبانو د حکومت سره دنیا کومک نه کوي، د حکومتدارۍ دپاره کومه خاصه اجنډه نه لري. نو بیا کوم تهدید چې امریکا ته یا نورو منطقو ته وي هغه کولی شي د هر ځای نه افغانستان ونیولي او د دې وغه اصلي او دغه له منځه ونیسي. نو دا د افغانستان په ګټه معنی ده. نو اوس د سولې حلال ده، بهتره لاره ده چې باید یو معقوله د سولې لار رامنځته شي په هغې کې د افغانستان د ولس ګټې داسې مطرح شي، نه د یو محدودو ډلو او د محدودو کسانو او یا د محدودو منطقوي ملکونو ارګټې باید غلي وي. نو که چېرې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او طالبان غواړي چې سوله راولي نو دا مشکل چېرته ده؟ جنګ به نه کوي، غواړي چې افغانستان یو اوربند اعلان کړي، د افغانستان د حکومت سره په تماس کښې شي، پروژه کښې دي وټاکي، د سولې خبرې شروع کړي لکه د اتحاد اسلامي هېواد سره جوړ کړي. نو په خپله جنګ عوامل چې د منډه لاړ شو نو بیا امریکا دپاره او بل چا دپاره د جنګ کولو په نامه پیدا کېږي. نو زه فکر کوم چې که موږ وغواړو او افغانان وغواړي ټولې ډلې سوله راتلی شي، خو کاش ته چې دومره استقلالیت د هر چا سره وي.
تاسو مخکې د پاکستان څخه یادونه وکړله او وویل چې په دغه سرزدي کې یو موضوع پر پاکستان د فشار مسله ده. آیا پاکستان به دغه تاذیر سي چې د امریکا فشارونه ومني په داسې حال کې چې پاکستان هم غوښتنې لري او په داسې یو حالت کې قرار لري چې د چین سره مناسبات لري، امریکا به پر دوی زیات فشار راولي او دوی به دغه فشارونه ومني چې د تروریزم څخه لاس واخلي او د طالبان سول تاذیر کړي؟
نو د پاکستان ډېر مهم ده، یعنې که امریکا واټن وغواړي صحیح ده چې یعنې ډېر فشار به دغه نه وي، خو دومره فشار راوستلی شي چې پاکستان د طالبانو افغاني شبکې یا نورو ګروپونو ملاتړ ونکړي، دا کولی شي. اما دا ده چې د امریکې لپاره هغه پرایورټي یا هغه اولویت څه شی ده؟ که نه دوی د خپلې ګټې څنګه تعریفوي؟ آیا پاکستان ورته مهم دی که هند ورته مهم دی؟ آیا د پاکستان سره روابط ورته مهم دي که د چین سره مهم دي که کوریا سره هلته مهم دي؟ یعنې دا هغه عمومي محاسبه ده په دنیا کې چې دا روابط په کوم طرف باندې دي. نو تر اوسه پورې دا معلومات نه شته ده که نه چې د چین او د امریکا روابط به څومره ښه وي یا به څومره خراب شي. نو که ښه کېږي هم تاثیر لري او که خرابېږي هم په منطقه کې یعنې تاثیر خپل لري، هغه منفي تاثیرات لري.
د بل لوري په داخل د افغانستان کې هم مخالفتونه زیات شوي دي، په داخل د حکومت کې چې د سمت شمال په نامه یو ائتلاف جوړ شوی دی او تمامد نور دولت ته اخطارونه ورکړي دي. دا دی اوس یې د ولایتي شورا یو استازي نیولی دی، د جنګ خطر هلته موجود دی د حزب اسلامي او د جمعیت ترمنځ. تاسو ته دی دغه ائتلافونه او دغه اخطارونه او دغه حساب ګواښونه دولت ته څنګه ارزوي؟
دا په دولت کې دا خو طبیعي خبره ده چې په دولت کې باید دولت وي او هر څوک چې دولت چلنج کوي باید په مقابل کې یو عکسالعمل ښکاره شي، ځکه تر څو چې په افغانستان کې دولتي نهادونه چې هغه امنیتي دي او قضایي او عدلي ارګان دي او اقتصادي دنیا د افغانستان نه شي هر څه پوه نه شي، په دغه انفرادي ډلو تپلو اشخاصو باندې په افغانستان کښې ثبات نه شي راتللی او که راتللی خو دا څلوېښتو کالو کښې د ثبات راغلی دی. د افغانستان یو غټ مشکل همدغه دی چې امنیتي یا موسسات یعنې حدونه چې کومې دي اداره باید تصویر شی او بالاخره قانون حاکمیت توی ملک ثبات راوستلی شی بنحس ما را یعنی مشکلی او قانون حاکمیت په هغه صورت کې راتلی شي چې که هغه هر څوک وي باید قانون ته تسلیم شي او هیڅوک باید قانون نه اوچت نه نو البته دغه چې ترڅو قانون حاکمیت رانه شي دا مشکلات به په افغانستان کې دا زیات یعنی قانوني او دغه مسله ده دا چې هغه نور رقابتونه به هم موجود وي په هغه منطقه کې په شمال کې که زما خپل دغه داره چې که قانون حاکمیت په هر ځای کې هر څوک زمن یولي او یا حکومت چلن شي باید مقابل کې جدي اقدام وشي.
دولت ولې یا په ځمکې ولسمشر د دغسې ګواښونو په مقابل کښې نسي کولی جواب ووایي او چې یو والي د ولایت دولت یا ولسمشر ته په دغه اندازه ګواښونه کوي دغه علت ستاسو د نظره څه دی او څنګه کیدای شي چې دا حاکمیت په وجود را شي؟
مشکل زمونږ دا ده چې مونږ د دولت نه د یو سالم دولت توقع لرو حال دا چې مونږ څه یو سالم دولت نه لرو دا معیوبه دولت دی دلته څه پورې ډلې کتلې په سیستم په دغه کښې حاکمې دي او چې ته یو معیوب دغه لرې اوس دا فلم دغه حکومت دغه اوس هم چې افغانستان کښې امنیت یې ټینګ کړی ده غټه خبره ده په شلو ولایتو کښې ژوند روان دی نو حکومت به په څومره قواوې ولري او دا حکومت د چا نه جوړ شوی ده همدغه ولس نه جوړ شوی دی همدغه کسان دي نو په دوه سوه درسو کښې حکومت نه شي چنګېدلی اما زمونږ یعنې دغه دا ده چې د حکومت نه که چېرې حکومت یعنې په خود وکړي او د معاملو درې شیان نه تېر شي نو زه یعنې په دې عقیده لرم چې خلکو سره مونږ لګېږو ولس د حکومت نه بیا قوي حمایت کوي.
همدارنګه دغه موضوع د اوس چې د کم وکیل مسله او دغه عطا محمد د نور تر منځ پیدا شوې ده دا به ستاسو د نظر آیا ډېر جنجالي نه شي او څه ډول به واقعي بیا څه ډول وي ستاسو؟ دلته
دوه مسلې دي په دې شمال ته تر کومه حده ما په خپل معلومات دغه نه شته یو خو دا ده چې که چېرې والي مستقیما مداخله کړي او شخصي دغه باندې به عمل کړی دی دا جدا مسله ده چې دا باید بررسي شي. بله مسله ده دغه وکیل د شورا د ولایتي شورا مسله ده د دې نیولو دپاره مخکې یعنې یو کال مخکې یو مکتوب دغه شوی دا د مسایلو کښې یعنې دا دخیل وو نو مونږ باید دا مسایل سره جدا کړو که ټول سره یو ځای کړو بیا په خپله مشکلات پیدا کړي. دغه طریقه چې څمه په مونږ په هرات کښې استعمال مزار ته استعمال شوله چې دا ونیشي هلته دغه وشي دا قانوني دغه نه وه او سمه نه ده ځکه که چېرې دغه اداره چې مکتوب یې لېږلی دی چې دا باید ونیشي نو دا په کولی شي کابل کښې ومنلی وه نو دلته یعنې د دېو برخود هم سم نه ده په کابل کښې ادارې چې دا کافي باید نیولی وی.
همدارنګه د دولت بعضې کارونه د فساد په اړه او د موادو مخدرو دغه په اړه تاسو څنګه ارزوئ؟ په داسې حال کښې دی په دغه ورځو کښې بعضې جنرالان دغه کومې شورا د لارې چې کوم دغه یې ټاکلې محکمه خاصه محکمه کړې دي په مجموع کښې څنګه کېدای شي د فساد څخه جلوګیري وسي په خاص ډول دغه لوړ پوړي چارواکي چې په فساد کښې شامل دي؟
یوازینی سره حکومت په دې شي کولی چې ټول په زرهاو کسان ونیسي او ټول به په محاکمه کښې هر یو مسله چې وي هغې د پاره اسناد په کار دي تحقیق په کار دی یو دغه دا چې دا کومه پروسه ده عدلي او قضایي چې کومه یو ده دا باید واضحه شفافه او خلکو خبر وي چې ولې دا سړی ونیول شو په څه شي لپاره ونیول شو څه رقم اسناد موجود وي او بالاخره د سمنوالۍ او د دې نوې ادارې د دې فلسلې سره هم دي دا باید اعلان شي او هغه نهایي فلسله چې وي باید سره تصدیق شي نو دلته دوه رقمه دي چې یو عدلي پروسه چې شروع کېږي هغه باید په شواهدو مدارکو باندې وي او دغه برخود چې لکه څنګه لوی سمنوال په عبدالله ورځ کې کنفرانس کښې وویل چې دغه برخود باید سیاسي برخود نه وي
You have 1 minute in this call.
You have to take me to have come with you. I would like to keep you that توکی ملینی نیاری تا باید یو شفاف چوسیل لاری اختل مجالات بایتون گوریم همه سیاسی در خود در عدلی خدایی شیسیم سر خمینه در نظام در پده سر
پدغه سی حالاتو کې چې د وی خو امنیتی حالات لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه دا ډوډ نه دی او د بل خوا څخه په داخله د حکومت کې اختلافونه دي او فساد دي تاسو راتلونکو څنګه چړي په داسې حال کې چې یو تعداد کسان د لوی جرګې او بعضی کسان نور نو طرح لري تاسو وړاندیز د راتلونکو په اړه څنګه دی
زما خپل وړاندیز درې برخو کې چې وایم چې چی پاکستان که صداد راشی اولا برخداده چی در افغانستان امنیتی و عدلی و قضایی و ارگانونه باید تخبیشنی زکر امنیتی و قضایی و در مؤسسات نهادونه باید تخبیشنی دویما مطلب داره چی در قانون تطبیق ده زکر که نهادونه قیلی و قانون تطبیق هم سندات لیشی نو رقیق صداد تلایی ده و قانون باید چیزی کچت منی دریم مرحله مهمه دا چې په خپل افغانان د خپل ځان د طرح د خبرو اترو میکانیزم جوړ کړي او په خپل د یو بل سره تماس ونیسي نو دا جنګ نه ختمېږي دا جنګ دوام کوي ځکه یو ډله به راشي حکومت سره به حمایت کړي بله ډله به بیا پاکستان ته کوی کړي بله ډله به ایران ته کوی کړي بله ډله به مثلا امریکا ته کوی کړي به روسیا چین هم بل نو دا ډلې د همدغسې تخنیکي او یو د بل په ضد به استعمالېږي ځکه که هر څوک مشکلات بوله افغانستان کښې نو بېرته د افغانانو په لاس به دا تخریب کړي نو دې له خاطره موږ باید دغه څلوېښت کاله د جنګ نه تجربه موږ باید یعنې لاسته راوړي دي چې تر څو
موږسره
او یو معقوله خبره منځنۍ لار پیدا نه کړو نو به دوام پیدا کړي او په دې کښې به افغانان قرباني کېږي وطن به ورانېږي
ډېره زیاته مننه په کابل کې د امریکا د سول د انسټیټیوټ رئیس سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي شاه محمود میخیل ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه د خدای په امان محترم عزیز محترم ډاکټر نور احمد خالدی کارشناس تحلیلګر مسائل سیاسی افغانستان و کارمند ارشد احصائی سابق افغانستان و استرالیا همین اکنون از بریسبون با ما در لین تلفن است می خواهیم در رابطه با اهمیت و تاریخچه 28 اسد روز استقلال افغانستان با وی صحبتی داشته باشیم جناب ډاکټر صاحب با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید
تشکر محترم باشم صاحب سلام عرض میکنم همچنان خدمت شنوندگان رادیوی شما از اینکه مرا دعوت کردین تشکر میکنم
تشکر لطف و مهربانی شماست جناب ډاکټر صاحب در این روزها در افغانستان و تمام دنیا مردم افغانستان از 28 اسد روز استقلال تجلیل به عمل می آورد به خاطر معلومات بیشتر هموطنان عزیز ما اگر در مورد اهمیت و تاریخچه روز استقلال صحبت نمایید به خاطر که شما در خصوص در فیسبوک و همچنان در برنامه تلویزیونی که در مطالب بسیار مهم در این رابطه داشته از نظر شما اهمیت روز استقلال در چی است؟
روز استقلال عرض کنم که هر کشور دنیا را که شما نام بگیرین از خود یک روز ملی دارن استرالیا دی داره 26 جنوری است که هر سال آمدن استقلال را با استرالیا جشن میگیرن امریکا 4 جولای داره که روز واسه که با پارلمان امریکا تصویب میکنه قانون اساسی جدید امریکا را. و به می ترتیب کشورهای مختلف روزهای مختلف را روز ملی خود جشن میگیرن و هدف این جشن گرفتن ایست که مردم به خاطر یک موضوع ملی که به همه مردم گذشته از قوم و جنس و کشور و غیره گذشته از اون مسائل با هم متحد میشن و به گرد یک هدف عمومی که همه با او توافق دارن در او را جشن میکنن. همچنان برای مردم افغانستان تاریخ 28 اسفند مهم برای است که در این روز ما از شر استعمار انگلستان خود خلاص کردیم. ما برای نزدیک به 50 سال 60 سال با تجاوزهای مکرر استعمار بستانیه از طریق هندوستان مواجه بودیم که برای ما بسیار رنجبار دردناک بود و بالاخره در 28 اسفند سال 1298 این نقطه پایان برش گذاشته میشه که مطابق میشه به 18 اگست 1919. به این خاطر ما ایرا جشن میگیریم و مردم افغانستان ایرا جشن میگیرن که یک روز ملی است برای مردم افغانستان. این برای تمام اقوام مردم افغانستان از جمله پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و غیره همه در این قربانی هایی که داده شده برای گرفتن استقلال سهم داشتن و همه در افتخارات سهم داشتن. بنابراین یک روز متحد کننده است برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان و به این خاطر ای اهمیت دارد. ای که ما مستعمره بودیم به مفهوم کلاسیک موضوع یا نبودیم موضوع جداست. افغانستان هرگز مانند مستعمرات مستعمرات مثل هندوستان و دیگر کشورها به اون شکل کلاسیکش مستعمره نبوده. حتی همی است که در تاریخ 28 اسفند که استقلال افغانستان اعلان میشه پیش از او از سیمایی که جنگ سوم افغان و انگلیس از می سال 1919 تا آخری تا جون 1919 دوام میکنه. در این زمان که ما میخواهیم انگلستان به رسمیت بشناسه استقلال خارجی و داخلی افغانستان، حتی در افغانستان یک عسکر انگلیسی نبود، یک حتی سفیر نداشت انگلستان در افغانستان، نماینده سیاسی نداشت، یک انگلیسی در کشور نبود. پس چی گونه کشور ما مستعمره بودیم؟ ما مستعمره به اون شکل که کشورهای دیگه مثل هندوستان یا پاکستان یا تجربه کردن ما نبودیم که در اونجا مامور پلیسشان انگلیس بود و مامور پوستخانهشان انگلیس بود و ادمنستریترهایشان هم انگلیس بودن. در افغانستان انگلیس ها از 40 سال پیش از او، از سال از معاهده گندمک به بعد، روابط خارجی افغانستان اداره می کردن. این انگلیس ها بودن که با روس ها و با فارس و باز با کشورهای اطراف تاجی به سرحدات افغانستان مذاکره میکردن و حکمیت میکردن و همچنان انگلستان بود که در حقیقت نمایندگی میکرد از روابط خارجی افغانستان، از مناسبات خارجی افغانستان با دیگر دنیا. به این خاطر ما مستقل هم نبودیم که در دنیا بیرق را به صورت مستقل بلند کنیم و مستقلانه صدا داشته باشیم و از طرف دیگر ما مستعمره هم به شکل کلاسیکش نبودیم. بنابراین این جشن که میگیریم یا این اقدام امیر امان الله خان که شاه امان الله خان بعد از او گفته میشه اهمیتش فوق‌العاده زیاد به ایست که مردم افغانستان هم متحد میسازه در یک هدف ملی که او به اصطلاح از شر استعمار انگلستان خود را راحت میکنه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد تاریخ روز استقلال هنوز هم اختلاف موجود است. یک تعداد کسان یک روز را مشخص کرده، تعداد دیگر دیگر روز را. از نظر شما روز دقیقی تاریخ استقلال کدام روز است؟
در این وقتا این موضوع را هم یک تعداد از دشمنای ملت افغانستان و میخواین که خط کنن اواره و ایر غبار و سرشب ها ما ایجاد کنن تا جوانای ما را فریب بتن، جوانای ما را از اهمیت استقلال برشان کم اهمیت جلوه داده شود. به این خاطر یا سوال میبرن سر تاریخ، مثلا 28 اسد میگن 28 اسد درست نیست، یک کسی نیشته کرده بود که استقلال افغانستان در سال 1921 در مائده کابل تصدیق میشه و کسی دیگه میگه که این در ماه هوت همون سال که 1998 اعلامه که امان الله خان بیانی که میتر در اونجا استقلال هم میگه و بعضی ها ماه حمل هم میگن و بعضی ها این مکتوب را که امان الله خان روان میکنه در ماه مارچ به وایسرای انگلستان و دو اعلان میکنه که از این باید افغانستان کشور مستقل است و میخواه مستقل باشه او را اعلان میکنن به ایسی رود. این همش آشناسه به خاطر انیست که از حال جوانای ما را مخشوش بسازن و وارا از اهمیت روز اصلی که 28 اسد است از او بکاهن. واقعیت ایست که وقتی امان الله خان پاچا میشه در روز تاجگذاری خود اعلان میکنه که من به شرط قبول میکنم این پاچایی را که من با من شما مردم هم نگه همکاری کنین و با یکی از او مسائلی است که ما استقلال کامل افغانستان را بگیریم و اعلان کنیم. بعد از او ای امان الله خان برای پیام روان میکنه برای وایسرای هند برطانوی و در او از اعلان میکنه که ما میخواهیم که مناسبات تازه با شما داشته باشیم و ایس افغانستان مستقل از در امور داخلی و خارجی و ما میخواهیم که شما یک معاهده جدید با شما در این قسمت امضا کنیم و به تعقیب از او این انگلیس ها نادیده میگیرن و جواب میتن که هنوز شون امیر شهید تازه وفات کردن، وقت از او گفا نیست، ما بعدا باز این مورد گفت میزنیم. اما همیست که امان الله خان تصمیم میگیره که با استفاده از قوه این بالا انگلیس ها تحلیل کنه. بنابراین این جنگ سوم افغان و انگلیس در سه جبهه از ماه می 1919 تا جون 1919 در حدود از 2 می تا 2 جون 1919 دوام میکنه، یک ماه دوام میکنه. بعد از این یا بینشان مذاکرات صورت میگیره و آتش بس میکنن و یکی ماه دیگر طول میکشه تا ایزی که حیات ها رو روان میکنن به راولپندی و در این راولپندی توافقی که بالاخره صورت میگیره در 8 اگست سال 1919 که این مطابق میشه به 16 مطابق به 16 اسد میشه و این توافقی که صورت میگیره معاهده راولپندی امضا میشه. در خود معاهده کدام چیز راجع به استقلال گفته نمیشه، اما وقتی علی احمد خان وزیر داخلی افغانستان که در وقت بود ای رئیس هیئت افغانی بود ای را اعتراض میکنه که در این خراجی به استقلال چیز گفته نشده، رئیس هیئت انگلیسی که وزیر خارجه هند برطانوی بود به نام سر همیلتون گرانت ای یک مکتوب نشته میکنه عنوانی علی احمد خان و این مکتوب بحث زمینی شماره 2 و زم مایده راولپندی میشه و دو به قلم خود یادم تایید میکنه که افغانستان در امور داخلی و خارجی خود مستقل است و همچنان نشته میکنه که با این جنگ و با این موافقتنامه تمام موافقتنامه های قبلی بین دو طرفین ملغا اعلان میشه و همچنان در این مکتوب تایید میکنه که بعد از این حکومت هند برطانوی به افغانستان سبسیدی سالانه نمیده و این امضا میکنه این را میده و این جزء مایده راولپندی میشه و در حقیقت این اولین بار است که حکومت انگلستان رسما به رسمیت نشناسه استقلال افغانستان و این خبر تا به کابل میرسه. 12 روز بعد امیر امان الله خان در کابل در 28 اسد 1298 تایید میکنه یا رتیفاید میکنه به اسمار بریمیسی یعنی تعمی موافقت نامه را و با ای تصدیق کردن این موافقت نامه استقلال افغانستان اعلان میکنه و امون روز رخصتی اعلان میکنه. به این خاطر 28% روزیست که امی توافق انگلستان برای شناسایی استقلال افغانستان تایید شده است رفاهم الله خان. به این خاطر ای اهمیت بسیار مهم داره امی روز 28%. هر بیانیه که امون الله خان قبل از او داده و او زمانیست که هنوز انگلیس ها برسمت نشناسن، بنابراین او بیانه مثلا دهود گذشته داده بود و یا بعد در حمل داده و یا در مکتوب نشته کرده یا کلش تبلیغات در طرف امان لخان که در یک کمپین تبلیغاتی بر ضد انگلیس که استقلال طلبی میکرد. بنابراین او اعلامیه ها مبنای روز استقلال شده نمیستانه، مبنای روز استقلال روز میشه که انگلیس او را قبول کرده، تعهد کرده و این را ملاحان تایید کرده و او همون 28% است که این اعلان کرده.
تشکر شما از امیر امان الله خان یادواری کردی. در مورد اهمیت دوران امیر امان الله خان صحبتای زیاد شده که میخواست افغانستان را از این حالت بکشه و آرزوهای شمی بود، از نظر شما اهمیت این مسئله در چی است و چرا برای ما، برای نسلای فعلی و نسلای آینده کارهای امین امان الله خان که در وقت آرزوهایش داشت با ارزش است؟
محترم، امان الله خان دورانش برای نسلای آینده افغانستان، برای دولت‌های آینده افغانستان بسیار زیاد مهم است، برای از اینکه این دوران افغانستان قد علم میکنه به یکی از کشورهای مستقل آسیا و ارتقا بلند میکنه در پالوی کشورهای مانند ترکیه، ترکیه اتاتورک و حتی در فارس رضاشاه، پدر رضاشاه، یا در حقیقت تجدد طلبای هستند که یک آینده نو برای کشورهای خود برمغان میارن، به اصطلاح نوید میتن. اما لاخان و بعد از سالها دوران تاریک و دوران به خود فرورفتگی، افغانستان با جهان امروز و جهان نو، جهان تکنولوژی معرفی میکنه، نشان میده و چهره نو میبخشه. جوانای ما را به تحصیل دوان میکنه به خارج، مکاتب در اینجا افتتاح میکنه، دخترها را برای اولین بار در مکتب میرن و پروژه های انکشافی روی کار میکنه، خط آهن در شهر کابل نصب میکنه تا به دالمان تعمیرهای مختلف ساخته میشه به شکل اروپایی. و در حقیقت اگرچه بعضی از اقدامات امان الله خان مانند جولیچی خانما و لباس پوشیدن مامورین و مردم به صورت اجباری به شکل اروپایی برای او زمان پیش از وقت بود و او سبب به اصطلاح تیشه دادن و دسته دادن به تیشه اخوانی ها شد و به کسایی که خالف تجدد طلبی و انکشاف طلبی بودن و پیشرفت جهان غرب مخالف اسلام فکر میکردن با او در حقیقت او مردم در حقیقت چیز کرد، فرصت داد که بر ضد دولت امان الله خان دسیسه کنند. اما در مجموع او یک امید تازه را برای مردم افغانستانی دوران داد، یک امید برای یک زندگی نو داد، یکی در قطار کشورهای پیشرفته جهان عرض اندام کنه، ای که بیرق افغانستان را به یک کشور مستقل بلند کنه و هویت به یک کشور و مومد باد در این وقت شروع میشه به انکشاف افکار مدرن، تجدد طلبی بین جوانا و بین کارمندا دولت ریشه پیدا میکنه. از این خاطر این بسیار اهمیت داره برای تاریخ بعدی افغانستان. ما بعد از او اهمیت ای زمان امان الله خان وقتی میفهمیم که برای 30-40 سال بعد از او ما در اقالت رکود قرار میگیریم و نگاه میکنیم به زمان امان الله خان و افسوس میخوریم که اگر این دوران در نطفه ختم نمیشد توسط اشخاص جاهل و توسط اشخاصی که به پیشرفت و به ترقی عقیده نداشتن، ما امروز شاید در شرایط به مراتب بهتر زندگی میکردیم.
تشکر. حالی که تقریبا 100 سال لازمی استقلال افغانستان تیر میشه، دنیا بسیار ترقی کرده و تمدن کرده و افغانستان هم به یک اندازه، چرا نوز یک تعداد کسان بعضم فکری امو گذشته است و بعضم امو فکری که به گفته شما جاهل و یا مردمای نافهم بوده، بعضم امی دوران امیر امان الله خان را تخریب میکنه و انوز هم با مو قسم الفاظ صحبت میکنه؟
صاحب ای دو گروه مردم با امان الله خان مخالفت میکنن. یکی اشخاص جاهل هستن، کسای هستن که به علم و ترقی و پیشرفت و انکشاف اجتماعی عقیده ندارن و این مردم به تعلیم و تربیت مدرن عقیده ندارن، یا بیشتر از لحاظ مذهبی همه چیز در منجمد و حجر فکر میکنن. انکشاف و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را خطر سپر دین فکر میکنن، در حالی که این درست نیست. در حالی که ما میبینیم که این درست نیست، کشورهای ما اسلامی در امثال در این جهان حاضر داریم که از لحاظ صنعتی هم پیشرفته هستند، مانند اندونزیا رو ببینیم، مثلا ملیزیا رو ببینیم، کشورهایی هستند که یا تانستن تمدن امروز صنعت و تکنولوژی را با دین و مذهب به صورت بسیار درستش تنظیم کنند و بیامیزند و رهبری کنند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را و همچنان اعتقادات مذهبی را با هم تنظیم کنند. اما متاسفانه در افغانستان نظر به کمسوادی به خصوص در 100 سال گذشته ای و 90 و چند فیصد مردم در اون زمان بیسواد بود و یا به خصوص انگلیس هم او از توسط عمال خود بزرگ دولت عمال خود فعال بود، از این خاطر بسیار آسان بود که افکار ارتجایی رشد پیدا کنه و بر ضد حکومت عمال خود قیام کنند و این قیام ها رو دیدیم که در بار اول توسط ملای لنگ سیاد گرفت در خوست و بعد از او توسط حبیب الله کلکانی در شمالی صورت گرفت و این سبب از این شد که بالاخره این نوزت به نقطه به اصطلاح گذاشته شد در مقابلش و این استفاده شد و دوران رکود برگردی. یکی این مردم هستند که با از لحاظ مذهبی با این مخالفت، و یک گروه دیگه که تازه پیدا شده متاسفانه، این تازه پیدا شده و این اشخاص از لحاظ قومی با این مخالفت میکنند. برای این مردم دولت افغانستان، هر چیزی که دولت افغانستانه، تاریخ افغانستانه، هویت مردم افغانستانه تخریب کنه، برای یا امو او کار را میکنند. تمام هدف از یا تخریب دولت افغانستان است و این متاسفانه از زمان که مجاهدین در پاکستان گروه های اخوانی رشد کرد توسط آیسای پاکستان ای دامن زده شد و هدف اصلی ای تخریب دولت افغانستان بود و ما دیدیم که دولت افغانستان یا پارچه با پارچه خشت و پارچه فروختن به کارخانه در پاکستان و در بازارهای پاکستان، از اردوی افغانستان گرفته تا دولت افغانستان یا به اصطلاح انگلیسی دیسمنتل کردن و منحل کردن اردو را. حتی بسیاری از دانشمندهای به اصطلاح مشاورین غربی که ما داریم دنی آسترالیا که در وزارت دفاع در دانسی پانتنوی دست میتن، این مردم امیر پیشنهاد میکردن که شما دولت افغانستان را تخریب کنید، برای اینکه این اشخاص کسایی بودن که از لحاظ قومی با یا تماس داشتن و یا بر ضد دولت افغانستان فکر میکنن که دولت پشتون هاست و کسای دیگه دیگه سهم ندارن و بنابراین این دولت باید تخریب کنیم و این دولت باید هیچ چیزش نمانیم. از این خاطر فعلا ما میبینیم که یک گروه پیدا شده که این تاریخ افغانستان تخریب میکنن، نام افغانستان تخریب میکنن، قبول ندارن، استقلال افغانستان زیر سوال میبرن، جغرافی افغانستان زیر سوال میبرن، تمام چیزی که مربوط به افغانستان است نگه هر چی دست دستشی گیره باید خراب کنی به نام افغانستان. از این خاطر این گروه دیگه است که با استقلال هم مخالفت میکنن، با مولانا خان هم مخالفت میکنن، مثلا نگه لطیف پیغامشون رو شنیده باشین سخنهاش با بسیار بیشرمی هم مولانا خان توهین میکنه، دو میزنه در گفای خود. این آدم چرا این کار میکنه؟ او خب از لحاظ مذهبی آدم خودش کمونیست بود، به خاطر از این که این آدم از زاویه از دید یک سکتریست قوم پرست این آدم قضایی ها را میبینه، مملکت را میبینه، آینده را میبینه. هدف عمده امروز واضح یادم در صفحه فیسبوک نوشته کرده که افغانستان باید او که خود زیری طرفدار است که نام افغانستان اگه ای رئیس جمهور شد نام افغانستان را تبدیل میکنه و اگه رئیس جمهور شد افغانستان فدرالی میسازه و این مانای فدرالی در این کشوری که کثیر القومی مثل افغانستان که مردم اقوام مختلف در تمام کشور تیک هستند، ایت یک جای نیست که خالص بوده که نمیگه یک کم مشخص باشه، برای همه در جای هستن. این معنی است که این به یک رواندای دیگه تبدیل میشه، به جنوساید دیگه واقع خواهد شد، برای که این جلوش پس گرسته همیتنه کسه. به این خاطر یک تیزاد مردم با استقلال و دوران مولاخان مخالفت میکنن، برای که او سنبور یک افغانستان نو است، سمبول یک افغانستان است که به آینده سعی میکنه و سمبول افغانستان مترقی است و ای برازیا درست نیست، یا میخواین ای را ای امیج به اصطلاح ای تصویر خدشدار کنن، لکدار بسازن و سر از او بین جوانای ما احساس وطن پرستی رو بکشن، احساس ناسیونالیسم افغانی رو بین جوانای ما بکشن و تا این احساس وطن پرستی، احساس ناسیونالیسم افغانی در بینشون وجود نداشته باشه. شما یک کشور وقتی بهیویت کنین هر کار فرش کرده میتونین. دیگه به این خاطر است که دستی دوم مخالفت میکنن. آقایاشو
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر نورامد خالدی کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، کارمندی ارشد ایسایی سابق افغانستان و استرالیا. صحبت مفید و ارزشمند شما در رابطه با روز استقلال ابراز سپاس می نماییم، بر شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر از شما.
تشکر، خداحافظ.
دامان اوشنی پاک گوار حدیث پاک دامان اوشنی اثر مرد دست اثر مرد دست صدق را برو گرر صدق را برو گرر اثر مرد دست اثر مرد دست صدق را برو گرر صدق را برو گرر دل رفت رفت رنگی دل رفت رفت رنگی لب لالی رو گره لب لالی رو گره جوش مے اختیار جوش مے اختیار دستے سب ہو گرے دستے سب ہو گرے
Just be so good.